بریالان په دې ورستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د ځایي ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی و ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو عام وژنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پرېکړه ونیسي د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
صحیح ده چې موږ تاسو ځنې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري.
په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپلو هنري کارونو په اړه غږیږي. په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې ناسته شنیسترګې نجلۍ وویل د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابې احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په ور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکه
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستې او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوب سربېره یې موسیقي ته مخه کړي او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړي. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوي سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننۍ خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر بختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دودول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کېږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یاد صندوق ته ورکړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسېدلې او د مالیه وزارت لخوا واده شوې 10 میلیون افغانۍ به هم ډېر ژر یاد صندوق ته ورکړل شي.
چاپانی یا بینجو د کندهاری محلی موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وی چې د کندهاری محلی موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهارا د جاپانی یا بینجو پاړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاری موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشی داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي جاپانی شو چې دی بیخي ډېر. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیزم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغالي سره سندري خوشوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچیرې د نړۍ ادبیاتو ته ځیر شو نو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکي لري. د پښتو معاصرو ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوی او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړې او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکو دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دیوونه یو څنګه وبولو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد سید چې موږ تاسو ځنې لیکوال واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
او
سسپنس او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوا چې ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلې، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا ډېر ستونزمن وي. نو یو په یو ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نیو یو نیمګړتیا اصولي او تخنیکی نیمګړتیاوي خامخا پکېشته دي. نو هدف دا دی چې لکتر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې د یو نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړي وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه یو د دې ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوجو ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لکتر لګه یوا داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت ترې وهده پوری اجرا کړل شي.
د ناول د کریکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کریکټرونه واغې ته بریالي مکالمه وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کریکټر د زموږ د ناولونو د کریکټر وستون زده او پتیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکورې ته پلوي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کریکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکورې، خپل خبري په یو ډول په کریکټر باندې ته پلوي، یعنی دا کریکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټولنه تاسو په یوه کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یاد ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر ډیر مدرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي په سره باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرانو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندي کړي، ته ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه څه لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یو دغه څه مدرنه په هنر لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلې، دغه د تلپاتېوالي یو ویلا تم دغه و چې ته د کریکټرونه د دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکو او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځنې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي او بل موجود کاری.
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې بل بحث پم دې کې مخکې لاړ شو، کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر، کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی وډیر پوه انسان دغلت څه،
یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډیر ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اتا لهجوي ستونزې کې راځي. ځکه زه اتا د سيون اول مال وسته چې پیږي کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوي چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیا وي خبرې کوي. حال دا چې دغه توپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتنې یا د نقد نه ډیره داسې اوچته بولي. فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړي وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق ته خپل همدغه لیکوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخي غ اصلي پیغام لمنځه وړي. نو ویلات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم معمولا موږ د وړو له نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږي یوغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومي وي خدي هغه چې مستقیم وګيږي په خپل او هغه چې لیکوال وګيږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګيږي یا کله نه کله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تدیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نه کې چې رامنځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګړې شي یا فشکارې ورکې یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې دا په لوی لاستان منطق ورپ برخه کې ان ژبه ورپ برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی او یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په ما غډول پای ته ورسیږي ما غسه دي مړشي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوي ځکه يم چې دلته ته مجبورې کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که زه خبرې کوم او یعنی که زه خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم په همدغه ډول دی.
خدای د پناول کې د منظر کې شی پاره کړی چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کې شو او د څومره مهمه د منظر کې شی
منظر کې خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیا وي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتاهیل او ارمانونه چې دي
اته کله کله
څه ډول خوبونه ویني اته تر ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تر ډیره پورې د غدې د بهراني انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دم تر ډیره پورې لکه څنګه چې مکالمو کې انزوريږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوريږي پدې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوريږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظره کشي ته دومره شیداته وې افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي د فکر کوي چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د منظره کشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زه یو مثال ورکم څنګه چې غټي په باندې کې غړیږي تر ګل پورې رسیږي او رجیدو تر رسیږي دغه د ناول غټي خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو د ناول غټي یعنی مخکې لدی چې غټي تر رسیدلی نو د ناول په فایل کې آتا پغه ک په پنځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټې سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وژلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه ونه لرو چې لستون کې را سره قانوني کوچ تاسو لګنور هم زموږ سره پات شې دلته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره غسه پایله نه لري په سر کې موږ تاسو ته لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري عقلا ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي کزه دي ناول لیکوال ما دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي نو په دې لحاظ باندې عقلا پایله دغه څه یی چې لوستونکو وایي چې هو هم داسې هم کیدای شي او باید هم داسې شوی وای د نه خپل ډول امکان لري یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سو رسول دانی په عامه باندې یا د عام لوستون کې هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي
ډیر مننه
ډیر مننه
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده ورزنی پرمختګ او ټیکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړای مثلا دی دګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم داسې تر د 15 لس ورځې پاره سکلمو داسې د سلسله علاقه سره پیدا کړم بیا زما یو خدای بخله ترو خدای دو بخی ټول استاد استاد فضل الدین مده لغنه مده سرمینا زکوله سلو 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 بس تر اندازه پرې مې چی بیا مسد زکر مینا مې زکر خپل مشکل رفقوي شو کی
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره خلکو خوښوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وشه ټول ربا پارمینیا تامبور سارنګ دا موسیقي
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و
بلې موږ د سې ډلګې لرله چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه دو لارمونیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مجرا کړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلی وای هغه تاسو دغه موسیقي نه موشه خسته یو تاسو وظیفه اجرا کړې
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالر تقریبا 50 نه شروع تر څلور نوی کې پنځه نوی پر ما خپل دن لرل د وظیفه لرل دا د موږ تشکیل سره لا وشو خو فلن زه په وظیفه کې امام دو نری په شخ کنه
او ورسته به دې تر شو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستې کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تر شو چې په هغه وخت چې تاسو ګروي هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو له مثلا کنسنتونو ته جشنونو ته وکنه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده
بله درنه مو شاګردان هم لرل شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فلن و دو تزي د خادګان خلک دي اسا ګروي لري ارګون ګروي نه لري زی محفل ته
مننه رینان کدی تر شو چې د موسیقي په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مې زده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه تاسو زده ډیر د موسیقي کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقي کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه جمله نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېده پروګرامونه شورت واغشته او پروګرامونه رقم رقم دي کوم نفر شور دغه په طبیعت کې ده کار
او کچیرته تاسو نه څه وښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوسه چې راته نه سم خدای نه خفه کوو بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو خو ما په خپله د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتنو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب ولې نه ډیر مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړه ده ښه کمپوز هم وو واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډیر ورسره مینه والا خلک لري نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلی شوې وه یا کړل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه وو هغه وخت کې تاسو چې کول مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ بس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه وو چې موسیقي موسیقي خو نه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقیکارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات فرهنګ ریاست تخوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعل لپاره خو تو اصل سکتور سره ایشي شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه د یو تشکیل لرل د نورمندانو مخ کې یادوري وکړه هغه لغوه شه
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی اوس تاسو تشکیل نه لري اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په ګروه هنري کې وو د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوی دی چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي
ولې حاصل څه ډیر کم پاتې دی بشارګان ټول څوک په ګروه کې دی بیکار دی روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه د ما ډیر او تکړه شاګر سلام نه میږي چې هغه ډیر تکړه شاګر دی هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوه کور کې دی نو استاد غلام الدین دی هغه هم په کور کې دی مقصود دی په کور کې دی بیکار دی نظیر هم په کور کې دی د ما لړل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ خو څه وظیفه لرئ تاسو
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم په اساس د محافظ محافظم
فقط دګی زراځي تر بیګا پوری محافظی کوي هنرمندي پاتې ده هنر نشته
بل بل هنرمندي سره د شیان نه سبا سره دګی زراسو اته بجره شو تر څلور بجو پورې بس څلور بجې شته بیرته ځو
څه فکر کوي د شاسو چې همدغه رقم چې اصل مثلا تاسو د خپل ډلې دغه یادونه وکړل ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که تاسو په حالت کې اوسېږي دغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب بله صاحب دغه خبر واقعیت لري او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي د سبا خاموش سی خفه چوسی
د دې حالت نه دغه موسیقي د جوړل د پاره د دې هنرمن په صفت باندې څه وړاندیز کوي تاسو
د مونږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندان ته پام شي هنرمندان تشویق کړي هنرمندان مشکل لري مشکل باندې باید دوی خبر شي آگاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي بیرته هنرمندان د ریاست لات فرهنګ دره شي او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو او لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دی روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته بس هم نور هم دا شه پیدا کړي
ریب جانه ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکوو چې په ازادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته ډېره مننه درنه کوو
تشکر اصل صاحب تانه مننه چې موږ ته وخت راکوو موږ هم راوغوښتلو د زړه خوله هم راسره وکړه تاسو نه ډېره مننه کوو
مهربان
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار لنډو کیسو ټولګي یو لنډ کیسه انتخاب کړې دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه زما د وطن جګړه په خاورو کې ناشته تور سترګي ماشومې له قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان به در سره ګوري ماشومې ور وکتل د دې په عمر وړنجلې ولاړه وه شنې سترګې یې درلودې څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړ ول په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل په یوه میږي یې خپله بټه ګوته کېښوده د قبر مړه خاوره راورغړېده ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول خاوره یې بیرته ټوله کړه شنې سترګې نجلۍ وویل ملا صاحب ویلې چې ژیړ میږي تانه پیریان دي په خاوره کې ناست انجلۍ خپل کین لوڅ چاودي چاودي مړوان ته څپېړه ورکړه ژیړ میږي لاندې ولوید په غوسه یې وویل بد می ایسي زما د ابا غوخي خوري شنې سترګې انجلۍ ګامونه واخیستل یوه بل قبر ته ودرېده ناستې ماشومې ورغه کړل ابا دې ده نه شیرین آغا خطر نه پلار د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې په کټ کټ یې وخندل پلار ته خو ابا وایي شنې سترګې نجلۍ وویل نه شیرین آغا وایي ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې ولاړې نجلۍ ته یې وکتل شونډې خوځېدلې ناستې نجلۍ ورغه کړل څه وایي دعا کوم خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي ټول مسلمانان وبخي راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل دا دعا مې شیرین آغا راسته کړې و ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکې د پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل چپلا کې دې ډېری ارته نه دي شنې سترګې نجلۍ وویل دا مې د ادي چپلا کې دي ویل یې چې نن د باندې نه وزم نه جوړې ته یې په پخو که ناست نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پخو ته وکتل ما هم ښکلې څپلکې درلودې مازی یوه پینه یې لرله اوبو یوړې نری بوړبوکۍ راغله ناست نجلۍ منډه واخیسته په دوړو کې ورکه شوه بیرته راغله په لاس کې یې نیولی زرې کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو په خوند یې وویل دا دې خوړلې دي شنې سترګې نجلۍ وویل پاپړ نو څه شی دي شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړه و ژبه یې ورته راویسته لاړې یې ټوکړې ایق خاورې دي غلې شوه بیا یې وویل آبا به مې نو پاپړ راته راوړل رنګارنګ پاپړ یو دم یې وخندل اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ ښول عجب خوند یې درلود بیرته د قبر تر څنګ کېناسته شنې سترګې نجلۍ وویل د ماشیر ناغا دینو نه ولیدلې څو وارې په خپل موټر کې خار ته ورسره بوتلم آیس کریم به یې راته اخیستل یو دم یې خپل لمن تر پیڅ کې ونیوله ها دې ته وګوره د ډنګو کمیس یې هم راته اخیستې و د زاړه شکېدل کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ لاړې یې پرې توکړې پرنګ تللو وړانګو یې رغوی تیر کړ تندی یې تریو شو او ویې ویل اوس یې ړنګې زاړه شوې دي کدی اول لیدلی وی المر پکې ښکارېده ناست انجلی وویل بل کمی سم لری؟ نا پیسې نشته، مور می راته ویل چی یو څه وخت صبر وکه، د چرګ چورګوړي بغړ شي، دوه به خرڅ کم، د رنگو کمیس به درته واخلم. ناست انجلی په خوند وویل، شکر زه خود رنگو یو کمیس لرم. شنې سترګې انجلی وویل، مور دې درته اخیسته؟ نه، د همسایه خزی می مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډیر یې نه دی اغوسته. نو کوچنیانو ته کالی ترې وګنډه. غلی شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناست نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال راواوښتل، ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دی، بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیرورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی، بی چنه دی، دس زما تر مخ کې وشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعري رابعي احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه ده ښکارا. د پټي خزاني مؤلف په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوندګنی، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه دی لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مؤلف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی زمکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخ روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که پا مخ تسمکی، نمی ده هاغ دلتا بیلتون که، نمی ده هاغ دلتا بیلتون که.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنې پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي، بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
ورېښمین خیال. شامیرمن روخانه پاڅېدله ځایا، رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه، ویلې یې زما د ستر ټبر واکمنې، د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لویه افسانه ده، کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو، کک په ګرز باندې وهل لوی لخکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر وو، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز وو. کک سرکش وو، کک مغرور وو، کک عاصی وو، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي وو، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بې پروا وو د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یو وړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یو وړ. کک مین د ګلبویې په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ له مازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ، ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو، خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د ګلبویې په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرز ته. د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه، د ګلبویې ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست به جام د عشق د ګلبویې وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ وو، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو، د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر رابیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد کبر په سره بلا اوښتی، د ساکانو د کساد څپې وې تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو، هلی چیرې، هلی وای وای. خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته، چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څروان چالاک سپاره په زغر د راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپیر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، لکه گدی نگر چاپیر دی جگرو شور و دی ساکان و یرغل تن لکه بریخنا و اشکانیان و هر خوا پزغل پر تیخت شیبه و روست شوی ناری چه فرهاد ومر دی چروان ها قهر جنی توری وخور دی فرهاد پریکڑه سر پر نیزی حسک شو دی ساکان و لخکر خپل هیواد تا ستون شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.